غمونه ستړي مشه د شپې نه بجی دی تاسو سمخه کله ازادي راډیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د اسرائیل امنیتي کابینه له حماس سره دوربند تړون تصویب کړ. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دفتر د اعلامیې له مخې امنیتي کابینه د جمعې په ورځ مازیګر مهال په غزه کې دوربند او د فلسطیني بندیانو د آزادۍ په خاطر د حماس په لاس د یرغمل شوو کسانو د خلاصون تړون تصویب کړ، سره له دې چې ځینو ښي اړخو وزیرانو یې مخالفت کوو، خو تمه کېده چې دا پریکړه وشي. دا تړون وروسته دا تړون اوس د روسي لاسلیک یا توشي لپاره د نتنیاهو ائتلافي حکومت ته ځي، کوم چې د یکشنبه په ورځ دا تړون د پلي کېدو لپاره لار هواره کړي. تر دې مخکې د اسرائیلو د صدر اعظم دفتر تایید کړی و چې په دوحه کې مرکچي ټیمونه د غزې اوربند او د یرغملو د خلاصون تړون لاسلیک کړی دی. تمه ده د اسرائیلو کابینه شنبه ترسره شي. د اسرائیلو د صدر اعظم د دفتر په وینا تمه کېږي چې د حماس افراطي ډله به د اوربند موافقې سره سم راتلونکي یکشنبه په ورځ لومړني یرغمل شوي خوشي کړي. دا تړون له 15 میاشتنۍ جګړې وروسته رامنځته شو، هغه جګړه چې په کې ښځه تر ډیره ویجاړه شوه. دا بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان د حکومت غوښتنې دي چې ټول نیول شوي افغان کډوال ژر تر ژره راخوشي کړي. دا دغې سازمان د جنوبي آسیا څانګې نن جمعه پر خپل ایکس پاڼې پخواني ټویټر لیکلي، نوی کال په اسلام آباد کې د افغان کډوالو لپاره له ویرې او اندېښنې سره مل و، ځکه پولیسو د شپې چاپې او ځورونې پیل کړې وې او په لسګونو افغان کډوالې په غیر قانوني توګه توقیف کړي دي. امنیسټي انټرنیشنل له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې سمدستي نیول شوي کسان خوشي کړي او هغه نوې پالیسۍ لغوه کړي چې له مخې په پلازمینه کې د پاتې کېدو لپاره د انوسي په څېر اضافي اسناد غوښتنه کوي. د راپورونو له مخې پاکستاني پولیسو په وروستیو څو اونیو کې په اسلام آباد کې لسګونه افغان کډوال نیولي او ځورولي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO یو جګ پړی چارواکی وایي په افغانستان کې روغتیایي اړتیاوې پیچلې دي، خو د پوره کېدو لپاره به دا سازمان له نورو لورو سره په ګډه هڅو ته دوام ورکړي. د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو چارو د پروګرام اجرایوي رئیس مایک ریان چې له مل تخنیکي ټیم سره په کابل کې د NIDH په نوم له یو روغتیایي مرکز څخه کتنه کړې، په یو بیان کې چې نن جمعه د افغانستان لپاره د دې څانګې په ایکس پاڼې بخوانی ټویټر خپور کړی، ویلي چې دلته ډېرې روغتیایي اړتیاوې شته چې پیچلې دي، خو د ده په خبره د روغتیایي کارکوونکو دنده او ژمنتیا یې لا هم بخښونکې ده. ښاغلی ریان ویلي چې موږ باید د افغانانو د روغتیایي اړتیاوو د پوره کولو لپاره هر ممکنه هڅه وکړو. زیاته کړې ده چې په ګډه موږ کولای شو د روغتیایي سیستم پیاوړتیا رامنځته کړو، د ټولو افغانانو روغتیایي اړتیاوې پوره کړو او ډاډ ترلاسه کړو چې هیڅوک شاته پاتې نشي. او په پاکستان کې وی محکمې په خانه صدر اعظم عمران خان او د هغه میرمن بشرا بیبي د فساد په یو تاریخي قضیه کې مجرم ګڼلې دي. قضیه ناصر جاوید رانا د عمران خان لپاره د 14 او د هغه د میرمن لپاره 2 کلونو د بند سزا د اعلانولو پر مهال ویل څارنوالۍ خپله قضیه ثابته کړه او عمران خان مجرم ګڼل شوی دی. د تحریک انصاف ګوند پر مؤسس عمران خان او د هغه پر میرمنې د القادر یو سلو 19 میلیون پاوندو ترست په قضیه کې د فساد تورونه لګول شوی، خو عمران خان او میرمنې هغه رد کړي او تر شای سیاسي انګیزې بولي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مخکې غړي ویلي دي چې دوی بعد دغه سزا په وړاندې د استیناف مختنه وکړي. بیا هم ستړي مشه زه فریده سیالم تخنیکی چارې سره تای روشن مخته وړي. رازو د افغانستان په تړاو نومړي راپور ته نړیوال بانک په افغانستان کې د بیوزلۍ د کچې د زیاتوالي په اړه خبرداري ورکړی دی. دغه بانک تازه په خپل راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې د بیکاری لوړې کچې او د توکو لوړو بیو د خلونو نه خوندیتوب سربیره بیوزلۍ کچه ډیره کړې ده. په ورته وخت کې وشمیر بیوزله کورنۍ هم وایي چې د بیکاری او د توکو د لوړو بیو له کبله ژوند لکړاوونو سره مخ دی. تفصیل په راپور کې
نړیوال بانک وایي چې په افغانستان کې د تیرې لسیزې په پرتله د خوړو نه خوندیتوب او بیوزلۍ وضعیت لا پسې خراب شوی دی. دغه بانک پرون پنجشنبه ناوخته د نړۍ د اقتصادي لید په اړه د جنوري میاشتې د راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د بیوسلۍ د کچې د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی دی. د نړیوال بانک د دغه راپور پر بنسټ د کورنیو ترمنځ د خوړو نخوندیتوب او بیوسلۍ د زیاتوالي لاملونه بیکاري او د سوداګریزو توکو لوړې بیې دي چې خلک یې له ډول ډول ستونزو سره مخ کړي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې هم یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د بیکاری او د توکو د لوړو بیو له امله یې ژوند له کړاو سره مخ دی. د کابل ښار اوسیدونکي نفیسه چې د 500 اولادونو مور ده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما مشکلات ما بسیار زیات است، بخاطر
ستونزې مې ډېرې دي. 15 اولادونه لرم چې له ما سره شپږ کسه ډوډۍ خواړه کیږي، خو د ګټې او راوړلو لپاره یې هیڅوک نشته. د سندلې لاندې یو من خلک دم چې برق لاړ شي سندلې بیا یخوي. نن له ډېرې ژړا مې سر په درد شو. ګاز، رومیان، پیاز، غوړي هیڅ هم نه لرو او د کار کولو زمینه هم راته نه ده برابره.
د بلخ ولایت اوسیدونکي د نوم د نو خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
مامور قبل دولت بدیم سکلم از 3 سالو
د دولت مامور وم، خو د طالبانو د بیا واکمنۍ پر مهال یې له دندې وشړلم. په دې 13 شاوخوا 3 کلونو کې به مې 15,000 بستونو ته غوښتنلیک ورکړی وي، خو په هیڅ ځای کې نه یم نیول سوی. له 4 فرشونو پرته مې د کور ټول وسایل خرڅ کړي دي. په دغه ساړه ژمي کې موږ د ډبرو سکاره په کیلو اخلو. اقتصادي وضعیت مو ډېر خراب دی.
نړیوال بانک همداشان په خپل راپور کې ویلي چې د کافي معلوماتو د نه ورکړې له کبله د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه وړاندوینې نه کیږي. د نړیوال بانک د وړاندوینې له مخې ښایي د افغانستان اقتصاد محدوده وده د پړسو بیا تورم د کمیدو له کبله تجربه کړي. په راپور کې همداشان راغلي چې د افغانستان په څیر د هغو هیوادونو چې کم عواید لري خو په ورته وخت کې د تاوتریخوالي له کبله ورته اقتصادي زیانونه متوجه دي، اغېز یې د پام وړ او پراخ دی. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د جنوري په 12مه نیټه راپور ورکړی و چې د 2015 کال تر مارچ میاشتې پورې به د بودیجې د نشتوالي له کبله ښایي ځینې مرستې قطع شي. یاد دفتر همداشان د جنوري په 6مه په یو بل راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې روان میلادي کال کې 2.9 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري.
په راپور کې مو واوریدل چې نړیوال بانک په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب، د توکو د لوړې بیې او همدارنګه د افغانانو د بېوزلۍ په اړه باندې اندېښنه ښودلې وه. بل پلوه بیا د ملګرو ملتونو بېلابېل بنسټونه په افغانستان کې د روان ژمي په باب اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې لا هم د دغې ژمي 2 میاشتې پاتې دي. د افغانستان په ځینو برخو کې د ژمي پر مهال د هوا ټیټې درجه منفي شلو ته هم رسي او بېوزله کسان وایي چې د خپلو کورونو تودولو او اولادونو د مړولو لپاره دوی وسنه لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا تر اوسه د یخنۍ له کبله د لږ تر لږه 100 کسانو مړینه تایید کړې ده. په دغې راپور کې د هغو کسانو په ځانګړې توګه بېوزلو خلکو ژوند ته کتنه شوې ده چې هم د یخنۍ د ژمي سره مخامخ دي او همدارنګه دوی د بېوزلۍ له امله نه توانېږي چې د کورونو لپاره سون توکي او د خپل ماشومان لپاره خواړه راوړي. له دې وروسته به ساسې په پیغامونو کې د ورته خلکو ستونزې درته ولرو او بیا تاسو د ریډیو فرهنګي مجله هم تر سره مه هیروئ.
ملګری ملتونه ژمی هر کال د هغو افغانانو لپاره تر ټولو سخته شیبه بولي چې له بېوزلۍ کړیږي او د خپلو اولادونو د تودولو او مړولو وس نه لري. د افغانستان په ځینو برخو کې د ژمي پر مهال د هوا ټیټه درجه منفي شلو ته هم رسیږي چې دا کار د زیانګالو کسانو ژوند له ګواښ سره مخامخوي. په بېلابېلو ولایتونو کې میشتو افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي ان د سون توکو درانیولو وس هم نه لري. د پکتیکا د زرغونشار ولسوالۍ دغه اوسیدونکي خپل نوم نه دی اخیستی خو له ورته ستونزې شکایت لري.
دا د سون توکو لرګي چې د طالبانو په حکومت باندې مغغ کوو سیدا خلاص کې دا ډیر خلک نه لري. نور د سون داسې مهم شان نسته سي دا د پکتیکا ټول ګټه ترې واخلي. دلته کوله نه کارول کیږي. په طالبانو حکومت باندې می دا غږ د سیدا د سون لرګي خلاص کې نور لدې څخه موږ ډیر راضی یو، ډیر منندو یو.
وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د هغه کال په اکتوبر میاشت کې د وزیرانو شورا په افغانستان کې د ځنګلونو پر وهلو او د چهار تراش لرګیو پر خرڅلاو او قاچاق بندیز اعلان کړ. خو هم خلک وایي چې د دغه بندیز له کبله په افغانستان کې د لرګیو بیې لوړې سوې، ځکه اکثره اړتیا وړ لرګي له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي. د غزنی د ګیلان ولسوالۍ یو اوسیدونکی بیا په ژمي کې له نړیوالو بنسټونو د همکاري غوښتنه لري، ځکه د زیاتو خلکو دسترخوانونه تش وي.
ما و نړیوالو ته موسسو ته دا پیغام ده چې زموږ د ګیلان ولسوالۍ کې ډېر زیات خلک دي چې وزیمې ته هېڅ هم نه لري، بل زموږ کاروبارونه چې دي په دغه شپو وختو کې هېڅ هم نه وي. دا یخو کې که روزانه وي هم خلک کار نه کوي، روزانه نه پیدا کېږي. تر دوه یوه میاشت مخته چې چا څه شی برابر کړی وي، برابر وي سیا نه وي، هغه بس ناست وي غریبانه.
د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون وایي چې د 2024 د کال د مارچ میاشتې سړې څپې یوازې په غور ولایت کې اویا انسانان مړه او اویا زره څاروي تلف کړل. سږ کال ژمی داسې وخت راځي چې له ګاونډیو او نورو هیوادونو سلګونه زره افغان پناه غوښتونکي اخراج سوي او لا هم ګڼ بې ځایه سوي کسان خپلو اصلي مینو ته ستانه سوي نه دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د 2024 کال له جنوري څخه تر دسمبر میاشتې پورې څه باندې 1,200,000 بې اسناده افغانان ثبت کړي چې له ایران څخه افغانستان ته ایستل سوي دي. د دغه بنسټ په وینا په دغو کسانو کې څه باندې 80% یې په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړی سوي دي. له پاکستانه هم د 2023 کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناده افغان کډوالو ډلیز اخراج روان دی او د ژمي پر مهال هم دا لړۍ کمه سوې یا بنده سوې نه ده. ایراني چارواکو مخکې ویلي و چې د روان مریض کال تر پایه به تر 2,000,000 ډېر بې اسناده افغانان له دغه هیواده وایستل سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي ځینې دغه کډوال د لومړي ځل لپاره افغانستان ته ځي او په دې نه پوهیږي چې خپل ژوند څنګه پیل کړي. په افغانستان کې د دې کمشنری مرستیال ویان فرامرز برزین ازادي راډیو ته ویلي دوی تر خپل وسه راستنو سویو، داخلي بې ځایه سویو او نورو بې وزلو افغانانو ته سرپناه او نورې ژمنې مرستې برابروي.
په افغانستان کې ژمی ډیر ساړه وي او په ځینو سیمو کې د هوا ټیټه درجه منفی 16 او تر هغې ټیټې درجې ته رسیږي. UNHCR په ټول افغانستان کې پر بېوزلو کسانو دودیزې بخاري اضافي نقد مرستې چمتو کوي او همدارنګه د ژمی د یخنۍ په وړاندې د مبارزې لپاره له دوی سره د اړینو توکو لکه کمپلو مرستې کوي. موږ دغه راز هغو کورنیو او کسانو ته چې د خپلو سرپناګانو د برابرولو او ځانونو تودولو وسنه لري یا کورونه جوړوو او یا یې ترمیموو.
په افغانستان کې لا هم ګڼ کسان چې له بېوزلۍ کړیږي په کنډوالو یا هم وروسته پاتو کورونو کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا تیره چهارشنبه ویلي د دوو اونیو په موده کې د هوا د سختو شرایطو په ګډون درنو واورو، بارانونو او طوفانونو د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې لږ تر لږه 10 کسان مړه کړي او 10 نور ژوبل کړي دي. تر دې مخکې د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون په یو راپور کې ویلي وو د افغانستان په لږ تر لږه 300 ولایتونو کې له 3,25,000 څخه ډیر کسان د وروستۍ سړې هوا له کبله اغېزمن سوي دي. د طالبانو حکومت چې وخت نا وخت د بشري بحران او نورو طبیعي آفتونو راپورونه کم اهمیته شي، د افغاني سری میاشتې ټولنې او نورو ادارو په مرسته اړو کسانو ته د مرستې رسونې خبرونه ورکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویاند وایي افغانستان په 2023 کال کې د اقتصادي بحران له کبله وځپل سو چې په میلیونونو کسان یې اغېزمن کړل. ضیاءالدین صافي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د نړیوالو مرستندویو ادارو لخوا بشري مرستو تر ډیره د دغه اقتصادي بحران مخه ونیوله او په ژمي کې د مرستې رسونې چارې پراخې سوې.
په 2023 کال کې په افغانستان کې د اقتصادي بحران وروسته د مرستو له امله د بشري ناورین مخه ونیول شوه. د دغو پانګو اچونې له برکته موږ په افغانستان کې د خوړو د امنیت په عمومي وضعیت کې د پام وړ پرمختګ وینو. بیا هم راتلونکي په ټول هیواد کې د ډیرو کورنیو لپاره ډارونکی دی. اوس مهال د افغانستان یو پر درېمه برخه نفوس چې نږدې 15,000,000 وګړي دي د ژوند لپاره بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د ژمي په اوږدو کې د خوړو نړیوال پروګرام خپل پروګرامونه پراخه کړل تر څو له 6,000,000 خلکو سره مرسته وکړي، مګر دا د هغو خلکو نیمایي څخه هم کم نفوس دی چې مرستو ته اړتیا لري.
مرستو ته د اړو کسانو شمیر بې ساری دی او په ځینو مواردو کې خلک شکایت لري چې د دوی په نامه راغلي ژمنی مرستې تر دوی نه رسیږي. د فرا ولایت د باکوا ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالخالق نورزی ازادي راډیو ته وویل
یو کم کم مسجد راځي هغه پر مسجدانو باندې چې بیا هلته خلکو چر څوک هلته کلي کې ملک وي هغه خپلو خلکو ته دغه کوي چې ورکوي او ځینې غریب کورنۍ چې هغه اقتصادي مشکلات لري تر هغو پورې نه رسي. نو زموږ هیله دا ده د حکومت څخه چې زموږ ولسوالۍ ته پرته وجه وکړي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د هغو کورنیو چې ښځې سرپرستی کوي بې وزلي وروسته له هغې لا زیاته سوه چې طالبانو په دولتي او غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. له دوو کلونو زیات موده کېږي چې د ښځو پر دغه کار بندیز لګول سوی او له دې سره په لورو پرتو سیمو کې د مرستې رسونې چارې هم اغېزمنې سوي په ځانګړي ډول په ژمي کې. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی کال مخکې راپور ورکړی و چې د میرمنو پر کار د طالبانو دغه بندیز د افغانستان اقتصاد ته په کال کې شاوخوا یو میلیارد ډالره زیان اړوي. خو یو نوې څېړنه چې په روانه جنوري میاشت کې خپره شوې شي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو بندیز د دې هیواد اقتصاد ته په کلنی ډول 1.4 میلیارد ډالره زیان رسوي. دغه څېړنه د امریکا د متحده ایالاتونو د ارکانسن پانتون د پروفیسر هری انتونی پترینوس د نړیوال بانک د زده کړو برخې د کارپو راجا بنتاوید کتان او د امریکا د پانتون اقتصاد پو رفیع الدین نجیم په همکاري سوي چې په افغانستان کې د ښځو د زده کړې پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو تمرکز کوي. په افغانستان کې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو زیات اغیز د عامو خلکو تر ډیره ښځو او نجونو پر ژوند پریوتی دی. د کندهار یو اوسیدونکی چې خپل نوم نه دی اخیستی ازادي راډیو ته ویلي چې په یوه خیمه کې ژوند کوي او د ژمي سړو یې ژوند تریخ کړی دی.
وګوره دا زموږ کورونه دي، دغه زموږ زندګي ده. وګوره دا سپین ږیری زما پلار په دا سپینه ږیره اخته دی خټو کې وروره ته ورته وګوره دا زموږ کورونه دي، زموږ خیمې دي. ته ورته وګوره مې سره نه حکومت کومه کوي نه بل دغه راسره کوي وروره موږ وجو تجي ناست زموږ ماشومان وجو تجي دي. ته په خدای که د ګولې ډوډۍ وس لرو یا سرپناه لرو وروره ماجت مو ټوک ټوک دی. په دغه کې زموږ نارینه ولاړ دي، لمنځونه کوي او درسونه کوي. باران دی اوس ټوله خیمې راباندې څاڅي. دغه نځای نه یې په کښي کې وه چې موږ یا په کښي کې کښېنو یا په کښي کې ولاړ سو. کښنیان مو دې ټوله ورځ میمنان لڅې پښې لڅ غوږونه دونی شی ولاکه لرو چې موږ یې د دیر په پښو کې.
څه کم درې نیم کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو بنسټونو مرستې کمې سوې او یوازې لږ شمیر نړیوال بنسټونه په دغه هیواد کې د مرستې رسونې چارې سنبالوي. هر کال د ژمي پر مهال د سړې هوا، طوفانونو، واورې، بارانونو او نورو طبیعي آفتونو له کبله خلکو ته مرګ ژوبله هم اوړي. نه د څرګنده پر افغانستان واکمن طالبان چې واکمني یې د نړۍ د یوه هیواد لخوا هم په رسمیت نه ده پیژندل سوی پر نورو کومو محدودیتونو غور کوي چې تر ډېره نجونې او ښځې یې درنه بیه پرې کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن تېره میاشت د خپل ماموریت د ختمېدو پر مهال ویلي وو طالبان د ښځو او نجونو په وړاندې د لګول سویو بندیزونو د لرې کولو هیڅ پلان نه لري. همدا اوس د افغانستان په زیاتو برخو کې هوا سړه ده، بیکاری او بیوزلی ده او د خوړو نړیوال پروګرام وایي دا مهال د افغانستان نږدې 15 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومې کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اوریدونکو کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. ننګرهار محمد یم، د ننګرهار د ګورسی څخه. محترم زمون په کلی کې هو د ولسوالۍ کې یو روغتیایي مرکز د غونډې ولسوالۍ په سطحه او ګورساغه ولسوالۍ ده چې د خار څخه ډېره لرې پرته سیمه کې ده او تقریبا په صفر نقطه کې پاکستان سره په بارډر کې پرته ده. روغتیایي خدمات بیخي شته نه دي. یو کلینیک موجود دی او هغه کلینیک کې خدمات کم دي، لومړني اساسي خدمات نشته دي. او خاص کر زمونږ یو سیمه چې د کوزی او بربیلی په نامه دوه کلی تقریبا 6000 کورنۍ لري او نفوس هم غالبا چې ډیر زیات نفوس لري کنه. نو دوی لپاره هیڅ روغتیایي کلینیک نشته دی، حتی دلته خصوصي ډاکټران هم نشته دی. همجوار ولسوالۍ بټیکوټ ولسوالۍ کې یو کلینیک شته دی زمونږ د دوه کلو ناروغان هماغه کلینیک ته د تداوی لپاره ځي. خو هغه کلینیک کې مشکل د دوایانو دی چې دوایانې بیخي شته نه دی. پکې په همدې اوس ساړه جمعې کې ناروغیانې لګېدلې دي، زکام دی، سردردی دا د هډوکو دردونه دي وغیرہ وغیرہ نور ناروغي دي او خاص کر د ماشومان ناروغي زیات شوې دي اړوند مسولینو باندې مغږ دي چې زمونږ په دې سیمه کې لپاره یو کلینیک منظور کړي زکه ډېر لوی ولس پروت دی او دا یو کلینیک چې دلته خدمات وړاندې کړي او رښتینی او معنا لرونکي خدمات وړاندې کړي. داسې نه چې کلینیک وي، ودانی وي، پرسونل وي او بیا پکې دوایان نه وي. اړوند مسولین زمونږ هغه غوري. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ازادی رادیو ټول درمن اوریدونکو ټول کارکونکو ته ځانګړی سلام کوم. هنر جوړ غیاس ما دا وښتنه ده چې د علمان ولایت نوزاد ولسوالۍ چې کوم د افغان وسیم خدیه ولاړې دي، دونه بې کیفیته دي چې هیڅ رقم خو نیټ کار نه پر کوي، حتی ساده کلمه خبرې هم کار نه پر کوي. ما دا وښتنه د مسؤلینو څه ده چې د غزموږ خدیه دلته یو پایه یا دوې نورې د ماما کاري زبرنګ په ساحه کې ودرئ، دا ځاګې ډېر د خدو د خدمت څخه خلاص. وسلام به احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم بده خبرونه که د بوس کلا ته اندیشنی پیدا شوې دي چې باید ژرې غم وخورل شي.
هلته چې ما ولید کلا ډېر لوړ ده او شاوخوا ټول او رو یا د اوبو لارې پر دغه شش پر شاوخوا باندې راتللی شي.
په افغانستان کې د ناول لوستونکي زیات شوي،
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کېږي، ډېر څه ترې زده کوم.
شاعر حمیم جلال سیوی:
غزل معمولا ډیر زیات د احساسات په وضعیت کې د انسان اړه لري.
د هنري عکسونو له اصولو سره مو میرویس رسولی آشنا کوي.
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده، یا مثلا رول آف ثرد، چې خپل عکس په نهه مساوي برخو وویشي.
او دا به هم واوري چې د پېښور علي محکمې د افغان هنرمندانو لپاره په پاکستان کې د دوو میاشتو نورو د اوسېدو موده تمدید کړي.
هیله من یم پاکستان د حکومت نه چې دغه لنډمهاله وخت لکه اوږدمهاله کې چې تر هغې پورې موږ خپل کارونه یو طرف ته کړو.
د افغانستان د تاریخ د یوې خورا ارزښتمنې آبدې ړنګېدو ته اندېښنې پیدا شوې دي، د بست کلا ته. مخکې تر دې چې دا اندېښنې درسره شریکې کړم، د بست کلا په اړه حسین احمدزی راپور لري.
بست کلا د هلمند او ارغنداب سیندونو له تقاطع سره پرته ده. د دې کلا د جوړېدو کره نېټه نه ده معلومه، خو د ځینو تاریخ پوهانو په باور دا کلا له میلاد څخه مخکې د اخوانشیانو په دوره کې چې له میلاد د مخکې له 1550 تر 1330 پورې واکمن وو، د یوې دفاعي کلا په توګه ودانه شوه. وروسته د بست کلا د ساسانیانو د واکمنۍ پر مهال یوه مهمه سیمه وه. ساسانیان له 2040 میلادي تر 1450 میلادي کلونو پورې واکمنان وو. د ساسانیانو په وخت د بست کلا د یوه مهم نظامي مرکز تر څنګ د یوه مهم تجارتي مرکز په توګه پراخه شوه. د اسلامي فتواتو په لومړیو کې د بست کلا د خپل نظامي او تجارتي اهمیت له امله مهم ځای ګڼل کېده. په افغانستان کې د اسلام له خپرېدو سره د بست د کلا سیمه د غزنویانو او غوریانو په وخت ډیره وده وکړه. د بست کلا د پیړیو په اوږدو د تاریخ او کلتور د رازونو زیرمه ده. دا کلا نه یوازې د هلمند خلکو لپاره نه، د ټول افغانستان لپاره یو ارزښتناک میراث چې د ځانګړي استقامت او ښکلا له امله سیلانیان او تاریخ پوهان ځان ته جذبوي.
په دې وروستیو کې د بست کلا ته ورغلي یو شمېر سیلانیان د کلا دروازې ته اندېښنه څرګندوي. له دې ډلې لیکوال او فرهنګ پال غنی حسن د بست کلا د وضعیت په اړه خپله اندېښنه په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول د خپلې فیسبوک پاڼې له لارې شریکه کړې ده. هغه یادونه کړې چې د کلا د دروازې په بیخ کې ځمکه د 25 سانتي متره په اندازه کیندل شوې ده. په ژمي کې د بارانونو او هلته د اوبو د راټولېدو له امله د دروازې د نړېدو خطر له دې سره زیاتېږي. ښاغلي حسن پوښتنه کړې که دغه کیندنې د دروازې د ساتنې یا حفاظت په خاطر پیل شوې وي، نو ولې دغه کار درېدلی او سر ته نه دی رسېدلی؟ د همدې موضوع د لا روښانتیا لپاره صادق رښتینی له ښاغلي حسن سره مرکه کړې او په پیل کې د دغه تاریخي ځای د ارزښت او ځانګړتیاو په اړه پوښتنه ترې کړې ده.
د افغانستان تاریخي ابداتو په لړ کې بوس کلا د دې هیواد د ډېر بډای تاریخ، فرهنګ او د تمدن نښه یا بېلګه ده. بوس کلا د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار په لویدیز ساحه کې موقعیت لري چې د لشکرګاه ښار څخه تقریبا د 10 کیلومتره په شاوخوا کې دغه سیمه او دغه کلا پرته ده. د دې ولایت ګڼ شمېر تاریخي سیمې او ابدات په دې شاوخوا شتون لري چې خپل د دې سیمې د دې ولایت د تاریخي میراث یوه بېلګه ګڼلی شو. بوس کلا په اصل کې د دې اړوند څو نظرونه دي. یو نظر دا دی چې دا تر میلاد ډېر مخکې جوړه شوې ده او بیا پاتې شوې ده چې د حضرت عیسی علیه السلام وختونو ته رسیږي. دوهم نظر دا دی چې دا د زردشتي واکمنۍ په وخت کې تاسیس شوې ده او جوړه شوې ده. وروستي نظریات دا دي چې دا د اسلامي تمدنونو یا دورانونو په پیل کې رامنځته شوې ده چې دا خپله د غزنویانو، غوریانو او سفاریانو په وختو کې د دې تاسیس سعودي یا جوړش سعودي. خو داسې معلومیږي چې کلا په اصل کې ډېر پخوانی لرغونی تاریخ لري چې تر میلاد به مخکې وي.
تاسو په دې وروستیو کې د بوس کلا د دروازې یا ششک د خراب وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. مهرباني وکړئ ووایاست چې تاسو کله چې د بوس کلا ولیدل کومې ستونزې او نښې نښانې مو لیدلې دي؟
چې زه خپله له نږدې مې دا کلا ولیدله، ورغلم د دې تاریخي کلا او د دې تاریخي کلا تر څنګ د کوم ششک چې دی دې ته شاوخوا تقریبا د 40 سانتۍ په شاوخوا کې مځکه کیندل شوې ده او ممکن دا ځکه کیندل شوې چې دا منظمه او تقریبا د 40 سانتۍ ژوروالی او 1.5 متر بروالی او شاوخوا ټول د دې ششک او د دې پایې ته یا دغه محراب غوندې ششک ته د دې پایو ته شاوخوا دا ځکه کیندل شوې ده.
تاسو په خپله لیکنه کې یادونه کړې وه چې د دروازې په بیخ یا لاندې برخه کې 25 سانتي متره کیندنې سوي دي. ستاسو په نظر دا کار د طبیعي عواملو له امله سوي دي که بشري لاسوهنې دي؟
داسې به ځایي اوسېدونکو داسې وویل چې دغه خپل اوسنی ادارې اطلاعات فرهنګ ریاست اړوند به ممکن دا یادوي چې دغه مځکه ورته وکیندله تر څو ورته پخای کې، خو لا هم کار نه دی ورباندې شروع سوی. نو اندېښنه دغه ده، ویره دا ده چې هسې نه چې دغه بارانونه او دغه اوسنۍ ژمی او دغه بارانونه او یا هم هلته چې ما ولیدله د دې کلا ډېره لوړه ده او شاوخوا ټول او رو یا د اوبو لارې پر دغه ششک پر شاوخوا باندې دغه اوبه راتللی سي او دلته درېدلی سي، او کله چې اوبه دلته ودرېږي د دې ششک و پایې ته، نو ممکن ډېر ژر چې د دې هغه تاریخي کلا هغه خاص ارزښت هم دغه ششک دی چې دا خاص یو ښکلا لري او د دې معماري اړوند باندې چې بحث کېږي، بیا به له بده مرغه نه دغه معماري او نه دغه ښکلا او نه هم دغه تاریخي قدامت ولرو، ممکن هم باران او هم دغه اوبه ورته زیان ورسوي که مخه ونه نیول سي.
که دغه کیندنې د ترمیم او ساتنې لپاره پیل سوي وي، ستاسو په فکر ولې دغه پروسه نیمګړې پاتې سوې ده؟ د دې د نه بشپړېدو تر شا کوم عوامل شته؟
اوسنۍ ادارې مسؤلیت دی، مکلفیت دی، تر څو په خپله وزارت اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې دغه تر چتر لاندې دغه شاوخوا ټوله پخه کړي او د اوبو هغه لارې چې دغه ځای ته راخلاصې دي یا دغه ششک ته یا د ششک و پایې ته، دا ډېره مهمه ده چې مخه ونیول سي. که چیرې ونه نیول سي نو ممکن د دوی د غفلت له وجې دا هر څه لاسه ورکړو. دا اندېښنه زیاته ده او ویره زیاته ده او دا دوی له نږدې هم دغه څه لیدلی سي. له بده مرغه چې دغه حالت موږ هلته ولیدی او ډېر خواشینی سولو په دې باندې. که مالی وضعیت هم د دوی داسې وي، یونسکو ته دې درخواست وکړي او دا اړوند مسله د افغانستان د تاریخي ابداتو په لړ کې یونسکو لپاره، خپل افغانستان لپاره ډېره مهمه ده او کچری د دوی د غفلت له وجوه سي له بعد مرغه چې ډیر یو تاریخي نقصان به موږ ووینو په دې برخه کې د هلمند تاریخي آبادات ته په خاص ډول افغانستان او د یونسکو په لړ کې دغه هم سخت د کلا د ډیره مهمه د ارزښت لري.
له لیکوال او فرنګپال غنی حسن سره مو د صادق رښتینې مرکه اورېده. د بست کلا دروازه په نړۍ کې د ځینو راپورونو له مخې تر ټولو زړه برداره دروازه ده. د پتی خان بړیس د نقل په مشهور ناره کې هم دغه دروازه یادیږي چې وایي که دوی دي کلا بس دروازې دي پر یوه پتی خان وزي پر دا بله یې د مور سوې ناری دي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاټ کام کې ل آزادی رادیو.
په افغانستان کې یو شمېر کتاب پلورونکي وایي د نورو کتابونو په پرتله ناولونه ډېر مینهوال لري او خلک یې غواړي. یو شمېر ځوانان هم وایي ناول لوستل یې خوښي شي ځکه تلوسه لري او په خبره یې د ناول د کرکټرونو د ژوند له تجربو سره آشنا کېږي. په افغانستان کې د ناولونو د لوستونکو د مینهوالو زیاتېدو ته یو شمېر کیسه لیکوال خوشحاله دي. عابده سپوږمۍ راپور لري.
د ژمي یخه هوا، خټین کور، د لمدې خاورې وږم، سندلۍ، د شمې رڼا او د ناولونو لوستل دا هغه څه دي چې فرزانې د ژمي په یخ موسم کې ځان ته ملګري ګرځولي او د خیال فضا یې پرې رنګینه کړې ده. دا چې د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکي ده وایي ناولونه یې ډېر خوښیږي او د شپې له لوستلو پرته سترګې خوب ته نه ورځي.
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کېږي. ډېر څه ترې زده کوم. هغه څنګه متل د پښتو کې کنه وایي چې بختوري په نور ویني، کم بختوري په نور ویني او کم بخت په ځان باندې ویني. نو د قصه راسن موږ ته یوه تجربه راکوي چې دغه کار دغه څه ښه ده، دا بد ده، که داسې وکم ښه به وي، که داسې ونه کم نو بد به وي، که نه مکمل یوه تجربه موږ ته راکوي. نو دغه ناول لوستل یا قصه لوستل د دې لامل شي چې بیا زه دې ته اړتیا نه لرم چې یو څه تجربه کړم، کنه بیا پس له هغه نه په دې باندې پوه شم چې دا ښه و یا بد و. نه، په همدې قصه کې مې لوستې وي او زه داسې یو څه سره چې په خپل ژوند کې مخامخ شم یا بل څوک رانه مشوره وغواړي کولی شم چې زر ورته جواب ورکم. او بل نه وي چې د ناولونو لوستل دا چې ګټې لري، کنه موږ ته تجربې راکوي یا له فرهنګ و عناناتو سره بلدوي یا دا چې زموږ د لغاتو ذخیره ډېروي یا دا چې موږ خوند ترې اخلو چې کله یې لولو.
د پلازمېنې بل اوسیدونکی حسیب الله هم په ناول لوستلو روغ دی. دی وایي ناولونه یې د تلوسې له امله ډېر خوښېږي او همدا تلوسه یې کتاب سره ساتي.
د مودې ناول کتابونو سره ډېره زیاته علاقه ده. چې کله هم زه کتاب پلورنځي ته ځمه نو ناولونه لولمه، ځکه چې ناول ما له مطالعې سره بوخت ساتي همیشه او نسبت له نورو کتابونو دا د ناول کتابونه ما ته یو څه په زړه پورې دي، دلچسپه دي. کله چې زه یو ناول لولمه او مطالعه کوم نو علاقه مې زیاته سي، هغه ناول باید حتما ختم سي او په دې خاطر همیشه ما مطالعې سره بوخت ساتي.
په افغانستان کې یو شمېر کتاب پلورونکي هم وایي چې د نورو کتابونو په پرتله ناولونه ډېر مینهوال لري او خلک یې غواړي. په کابل کې د سروش په نوم د کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرک آزادي راډیو ته وویل
د وروستیو کې د ناولو یا د عامو کتابو د انګیزه بخونکو کتابو پروشات لیلی خصوصي دي، بیا بل خصوص د دې ژمي په وخت کې خلک له نورو کارو وزګار وي نو کتاب لوستلو ته مخه کوي. د دې برخې کتابونه چاپ هم ښه وي ځکه دغې برخې کتابونه عام لوستونکي ډېر لري، نو عام کسان چې په ټولنه کې هغه ډېر وي، هغه که دوکاندار وي، که محصل وي، که دهقان وي یا دغسې یو بل وړ او کوچنی مصروفیت ولري، هغه که هغه علاقه وي چې کتابونه مطالعه کوي، بل خصوص تر هغو کتابو چې هغه تخصصي وي.
ننګرهار کې د مازدیګر په نوم کتاب پلورنځي خاوند عزت الله زواب هم دا خبره تاییدوي.
رښتیا هم ناول پخوا هم ډېر زیات لوستونکي لرله، اوس وخت کې نسبت نورو مسلکي او علمي کتابونو ته ناول بازار ښه دی، یعنی ناولونه ډېر لوستونکي لري.
په جرمني کې میشت ناول لیکونکی محب الله زغم دا یو ښه خبر ګڼي او وایي چې په نورو نړۍ او په ټولنو کې له پخوا راهیسې ناولونه ډېر لوستل کېدل او اوس هم ډېر مینهوال لري. ښاغلی زغم ازادي راډیو ته وویل
دا اوس هم چې په اروپایي هیوادونو کې په اوږدو مزلونو کې په سفر کې په ترین کې او په بس کې سفر کوي، وینه چې اکثر خلک کتابونه په لاس کې وي، ناولونه وي لولي، او له دې ورهاخوا په کورونو کې د ناول لوستلو فرهنګ په نورو ټولنو کې له پخوا ډېر عام و. خو دا چې اوس په افغانستان کې ځوانان دې ته هڅېدلې دي چې ناولونه ولولي، دا ډېر ښه خبر دی. مسله دا ده چې ناولونه معمولا تلوسه لري او د ژوند یوه عمیقه تجربه له سړي سره شریکوي او د انسان تخیل، تفکر، منطقي استدلال، عواطف، دا هر څه ورسره روزل کیږي.
ناول یو ادبي ژانر دی چې د واقعیت او خیال پر بنسټ موږ له پیښو سره آشنا کوي، کرکټرونه راپیژني او د ژوند بیلابیل اړخونه بیانوي. د کرکتونکو په وینا لنډه کیسه داسې ده لکه د شپېلۍ غږ او ناول لکه د موسیقۍ د کورس ساز. ناول له لویې ونې سره هم تشبیه شوی دی. ناقدان وایي لنډه کیسه لکه د ونې څانګه او ناول لکه ټوله ونه. ناول یوه لاتیني کلمه ده چې د نوي یا تازه معنا ورکوي. په ولسمې او اتلسمې پیړیو کې زرو خیالي کیسو د اوسني ناول بڼه خپله کړه او بیا په نولسمه او شلمه پیړۍ کې ناول په بیلابیلو ډولونو وویشل شو، لکه تاریخي، ساینسي، فانتزي، عشقي او داسې نورو. مخکې په افغانستان کې ایراني پولیسي ناولونه ډېر لوستل کېدل او له نورو ژبو به هم پښتو او دري ته ژباړل کېدل، خو په وروستیو څو لسیزو کې په ډېر شمېر سره افغان لیکوالو هم ناول لیکنې ته مخه کړه چې یو شمېر یې ښه وځلېدل. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په وروستیو کې د ځینې کتابونو په خرڅولو بندیز لګولی او له کتاب پلورنځیو یې ټول کړي دي، چې د یو شمېر کتاب پلورونکو په خبره د ناول په ګډون په محدود شمېر سره داستاني آثار هم پکې شامل دي.
ناول هغه ادبي ژانر دی چې له پیړیو راهیسې مختلف پرمختګونه او تغیرات تجربه کړي دي. په لومړیو کې ناولونه یا اوسنیو ناولونو ته ورته کیسې خلکو شفاهي روایت کولې. د ناول اصلي ریښې په لرغونو یونان او روم کې موندل کیږي. د هومر اثر او دیسا او د ګلګامش حماسه لومړنی ناول ډول کیسې ګڼل کیږي. په منځنیو پیړیو کې بیا رومانسي کیسې او مذهبي حکایتونه داسې بیان شوي چې ګڼ عناصر یې معاصر ناول ته ورته دي. پنځلسمه پیړۍ د رنسانس دوره د ناول د رښتینې پرمختګ دوره وه. د وخت په تیریدو سره ورو ورو په ناولونو کې انساني ژوند او ټولنیزې چارې په حقیقي ډول انځور شوې او بیا ناولونه د موضوعاتو له مخې په بیلابیلو ډولونو وویشل شول. په شلمه پیړۍ کې په ناول کې رواني فلسفي موضوعات زیات شول. په وروستیو کې په ناولونو کې د رواني اړخونو انځورونه ډېر تر سترګو کیږي. البته د ژوند له پرمختګ سره نویو وسایلو هم ناول ته لاره کړې ده. یو شمېر نقادان ناول د انسان د فکر او ټولنیز شعور د ودې کیسه ګڼي چې په افسانو پیل شوی، ریالیزم خپل کړی او د سیمبول په مرسته ژور رواني اړخونه راسپړلی دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختم،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. غزل څنګه لیکل کیږي؟ ل شاعر حمیم جلال زیس خبرې واورو چې غزل څنګه لیکل کیږي او لدوی به دا هم واورو چې د غزل لیکلو خپل تجربه را سره شریک کړي.
ډیر وخت مې د غزل لومړی بیت مې په ذهن کې وي، جوړ وي، لیکلی مې وي، خو بیا ډیر وخت کېږي چې نور ورپسې نه لیکل کېږي. کله کله کینم، قصدن کینم، یو شی لیکم بیا یې ړنګ کړم، بیا یې ولیکم، بیا یې ړنګ کړم، کلمات یې بدل کړم، مفهوم یې بدل کړم، تشبیه و استعاره یې بدل کړم. هغه ډیر بدلونونه پکې راولمه چې بالاخره یو شی ترې جوړ شي. غزل معمولا ډیر زیات په د احساساتو په وضعیت پسې د انسان اړه لري. ټول شعر همداسې ده، شعر خپله د احساساتو ژبه ده. موږ احساسات راخلو کلماتو کې اچو او بیا نورو سره شریکوو. ما تجربه دا ده که یو څوک له خپلو احساساتو سره په ژوره توګه تړاو ولري او عمیق تړاو ورسره ولري، نو بیا په هغه صورت کې کولای شي چې خپل احساسات اسانه هم بیان کړي، کلمات ورته اسانه پیدا کړي. خو که احساسات ګډوډ یا مبهم وي نو بیا د کلماتو موندل ستونزمن کېږي. همدا خبره ده چې کله ناکله د انسانان د شاعرانو په شعر کې یوه داسې دوره راځي چې د جمود دوره یې شعر نشي لیکلی، ډېر وخت همداسې پاتې کېږي.
اوس هم د ښاغلي جلال ضیاء او غزل د دوی په شخ
زړه می غرزی خود رضا یې داسې ده لکه چې نه وي، سترګې هغه د ښکلا یې داسې ده لکه چې نه وي. زوروي می مګر بیا هم دا عادت یې زما خوښ دی، ان خپه شي پر سبا یې داسې ده لکه چې نه وي. مینه دې ځای نه شروع ده، خدای خبر چې ځي به چېرته، هغه بله انتها یې داسې ده لکه چې نه وي. مه ویریږه مسلمانه، معشوقه نیول په غیږ کې، که ګناه هم شي ګناه یې داسې ده لکه چې نه وي. ستا په تګ له دغه ښاره چې زما زړه خراب نه دی، سپوږمۍ ښکاري خو رڼا یې داسې ده لکه چې نه وي. ماته سوال دی پیدا شوی، دا همیم د چا له ضده چې خپه هم بې خندا یې داسې ده لکه چې نه وي.
له حمیم جلال زی څخه مننه چې دا شعر په خپل شخ په دې خپرونه ولوراوه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
شاکس همغه دی چې کیسه راته وکړي. په هر عکس کې دا کمال نه وي، نو څرنګه کېدای شي چې شاکس واخلو چې کیسه لري؟ د تخنیک له پرمختګ سره د عکس اخیستل په نړۍ کې اسانه شوي دي، نو عکاسي ته ورلم خو باید فکر وکړو، کنه په اوسنۍ ټکنالوژي کې خو ممکنه ده چې ډېر عکسونه واخلو بیا یو ترې انتخاب کړو. د ازادي راډیو د فردا څنګه د تخنیکي برخې د مسؤل میرویس رسولي نظر مې په دې برخه کې اخیستی دی. دوی عکاسی په چک جمهوریت کې لوستې ده. هر هنر اصول لري. د عکاسی د اصولو په اړه به له ښاغلي رسولي څخه واورو.
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده، یا مثلا رول آف ثرد، چې خپل عکس په نهه مساوي برخو وویشي. مثلا یو منظره ویني په نهه مساوي دغه باندې وویشي،
یعنی دغه ټوله منظره نه برخی،
او
هر برخه باید لبل برخ سره یو شوی،
یو شوی د دوا افقی او دوا عمودی کرخو په مرسته اصلي موضوعات په دغه کرخو کې د تقاطع ځایونو کې یا د کرخو په اوږدو کې ځای پر ځای کړي.
په دغه نه هوښیانو کې څو شان باید اصلي
ګوره،
مطلب مداره،
د مطلب مداره سی او یو منظره سی ویني، تاسو باید درې خط دوه خطه داسې وباسي او دوه خطه داسې، یعنی
دو عمودي دو افقي،
او او دا په نه
برخه تقسیم
کوي، او هغه کرخه سو هغه سو بل دغه کی قطه کی مثلا کیلا سی ایلند چاپ چاپلاس یا دغه کی هغه مهم شی اوږه یو کی راوند
د تقاطع هغه مهم شی راغلی
وو باید هغه شی زیاتره عکسو کی باید هغه اوږه یو کی راسی
او دا جالب فرمول ده او بل څلار شوونه پرې برخه کی اکسان کی
یعنی لیڈنگ لائنز یا لارخود کرخه طبیعی کرخه مثلا لکه لاره سندونا کٹاره یا سوری دی لیدون کی سترگه دی اصلی موضوع تا بیایی
یعنی پریکشک نشته چی یو اکس که خو جنوشانو تا توجه زی لیکن تاسو لکه سرنگه چی دلت اشاره ورته کوی یعنی جنوشان لکه لاره او لکه سیوره دا دیر مهم ده
او مثلا تی بینی دا مطلب دا رسی داگه تی سگوره لاره ده دا لاره اغه مهم شیتا خواتزی یعنی د تاسو ترګه د لارې سره مهم
تعقیبی
تعقیبی یادی مثلا د غرو اغه
کمانونه
کمانونه سی دی اغه مثلا یو چرته یو کله زائد کله د غرد او دغه د التی بی یا مثلا په کورونه کټاری دی
سه
کټاری زی او دا ایتاسترګي او خه دغه کراریزي هغه جکس خدميږي الته وخونه ده یا پښو ده
او یعنی او بخښ یعنی د کټاری اخره باید یو دم پاک شي نه وي قطر شوی
نو
شي باید
نه کده سي مګرم هغه اکس جو یعنی خپل رازي یعنی کټاروسي دغه کی د دلیدو لیدون کو سترګي او خته بي
او یعنی دا حرکت ورکوي
حرکت ورکوي او سين او دا شانس دي غو نه
مخکې تاسو تناسب ته اشاره وکړه کنه پاکس کی که څام د متوازی کړل چې دوا اومودی او دوا افقی خط باید ویستل شي لدی پراته چه تناسب پاکس که بکاری؟
تناسب بل داده چه یو سیمتری پاکس که کدسی وی بعضی وقت یو تاسی اکس تا یو چوکات جور که مثلا نغشای پا چوکات که راولی لکرکی نیسی اکس اخلی مثلا کرکی پکی راسی او دی کرکی شاعت منظره ای داخل کلی راسی یا دروازه یا مثلا عکس ده کلی ون اخلی ته ده نورو پانو شاتا شاتا گوری او مثلا چارگرده پانو ما بینه عکس اخلی ته ده چارگرده شاخوا ده ونه پانی رسی ده دم دیر یو که ده غده کمکی
نو دلتا ده تناسب خبره چی شده؟
تناسب دارسی تا اخشای پچوکات کرا ولی او جالب راځي چې په چوکاټ کې
یو چوکاټ په بل چوکاټ کې د تناسب مطلب دی په خپل د عکس چوکاټ مطلب نه دی ستاس
یعنی په خپل تصویر کې یعنی چوکاټ هغه ته نو ام سي مثلا فزیکی چوکاټ یعنی خپل د طبي چوکاټ نه جوړ سي یو غار نه عکس اخلي مثلا
او د سکسونه ډیر زیات شي ويم چې خلک فرن لوي دروازې عکس اخلي لیو اغه دروازه یو کما معلومی شو بیا روس ته دیغه لکه عکس دی په چوکاټ کې شي دی کوټه په دیوال باندې داسې او شای
داسې او شای
یو یو تناسب پکې پیدا کړي په دې اکاسان یو بل خبره هم دا کوي باید لاکس نه منفی فضا لري کوم منفی فضا نه مطلب شي
منفی فضا بعضی عکسو کې ډیره ښه خدسي ووسی دل خطر هغه عکسو ته دغه وای مینیمم او غته مینیمالیزم یعنی یو عکس دا ساخله دلته مثلا یو ورکه کور د سین غاړه ده او شاته بهر ده او پاس خالی ده او دغه عکس دغه کور څه ده په حساب مهم شای ده او شاته سه اسمان ګوري هغه خالی ده یعنی تا توجه در کورت جلبوی او دغه تا به حساب ستایل تا مینیمال یا مینیمال ورتوائی سه دم یا ستایل دی اکاسی ده چه بعضی اکاسانی اخلی دم
یعنی او بخشه یعنی منفی فضا مطلب لغشانو پوی وحکس کدی چه دی اصل عکس یعنی اصلی فوکس پیغه منی نوی
زیادتر خالی شایی مثلا ایچی حالت نستا مثلا
لکه آسمان
لکه دیوار سیده
او سپین دیوال ده
سپین دیوال ده دلتا مثلا ورکه بل شایده مثلا اگه پیشو عکس ده او سپین دیوال ده مگم نوشان حالت نیستی تباجر جرب نکی
رسولی سبتا سویل سی کلا نا کلا دا خالی فضا منفی فضا مهمه وی او کلا مهمه نوی چه وقت مهمه وی چه وقت نوی مهمه
ډېر جالب سوال او ډېر سخت سوال ده. او دغه څوک چې غواړي د مینیمال سټایل عکسونه واخلي او دغه وخت کې نو ښه ښکاري. نو د ما په نظر منفي وخت کې باید داسې هلته لږ زره بیروباري مثلا یو شی هیڅ دغه نشته، مثلا یو د بل دیوار یو څانګه راځي، مثلا یو سړی مثلا لاکس تیریږي، یا نیم موټر ده مثلا، یا داسې شان دي چې دغه وخت کې هغه منفي څنګه معنا نه لري او بد کاری.
خو هغه سم په تاسو حالت خو منفي سم ډک شوی وي، نو
ډک شوی مکم هلته ته هغه د تا مهم شی چې غواړي غون عکس واخلي، هغه داستان چې ته د عکس غواړي چې جوړ کړي، هغه له بینه وړي، تا سترګې خواته وړي، نیم موټر مثلا التا اټس په دغه کې
ده معنا نه لري. په دې پایل کې تاسو تناسب ته اشاره وکړه، لغه فرموله مموزه کو چې دوه او موجی او درې افقي خط په واسطه پاکس باندې دلته په دغه منفی فضا کې یو تناسب په کار نه دی.
ام دغه مې ویلې وو امه مهم شی په دغه
تقاطع کې باید
راسي، یعنی هغه اکسس منفی څنګه منفی څنګه ولري، مګه مهم شی باید تقاطع کې راسي.
او هغه منفی فضا باید لدې تقاطع د باندې
دی باندې وو.
له میرویس رسولي څخه مننه چې د هنري عکس له اصول سره آشنا کړ.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د پېښور علي محکمې له سلو څخه د زیاتو افغان هنرمندانو او سندرغاړو د جبري شړلو د مخنیوي امر د جنوري په لسمه صادر کړ چې په پاکستان کې سیاسي پناه غوښتي ده. محکمې د پاکستان فدرالي حکومت ته لارښوونه کړې چې د دوو میاشتو په اوږدو کې د دوی د پناه غوښتنو د غوښتنلیکونو په اړه پریکړه وکړي او له امنیتي ادارو څخه یې غوښتي دي چې په دې موده کې هنرمندانو ته څه ونه وایي. په پېښور کې افغان هنرمندانو د دې پریکړې هرکلی کړی، خو اندېښنه یې څرګنده کړې ده چې دوې میاشتې لنډ مهلت دی، ستونزې به یې هوارې نشي. تفصیل په دې راپور کې
د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې یوې محکمې د شاوخوا دوو میاشتو لپاره د بې اسناد افغان سندرغاړو او هنرمندانو د ستنولو پریکړه ځنډه ولیده. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې محکمې جمعه چارواکو ته امر کړی تر هغې چې د یادو افغان هنرمندانو د پناه غوښتنې د کیسونو په اړه پریکړه نه وي شوې، دوی د خپل هیواد ته نه ستنوي. د ممتاز احمد په نوم د افغانانو یو وکیل اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې د محکمې دا حکم په خپل ډول کې لمړنۍ هغه دی، خو ځینې افغان هنرمندان بیا وایي چې دوه میاشتې مهلت د ستونزو د حل لپاره بسنه نه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له محکمې د غوښتنه په پاکستان کې د پولیسو له لوري د افغانانو د نیولو له کبله کړې چې د لنډې مودې لپاره ومنل شوه. افغان سندرغاړي او هنرمند بریالي ولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پولیسو د نیولو ستونزه ډېره زیاته وه. دلته یو د هنري ټولنه وه چې سره یوځای په ګډون کې چې مونږ تظاهرات وکړه، بیا مونږ یو عریضه وکړه دې محکمې ته، او دغه محکمه مونږ ته هنرمندان لپاره یو فیصله وکړه. دغه فیصله چې اوس کړې ده د دوه میاشتو لپاره ده بسنه نه کوي. نو هیله من یم پاکستان د حکومت نه چې دغه لنډمهاله وخت لږمهاله کې چې تر هغې پورې مونږ خپل کارونه یو طرف ته کړو.
ځینې افغان هنرمندان او سندرغاړي دا کوي چې که افغانستان ته ستانه شي نو له ډول ډول ستونزو سره به مخ شي. یو بل افغان سندرغاړي او هنرمند همت ګل افغان چې څلور کاله کېږي پاکستان ته پناه راوړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
فیصله وشوا، یو خو نیول دی، بل دلته کې موږ ډېر مشکلاتونه سره سر یو، کاروبار نشته دی، زمونږ دلته په پاکستان کې وضعیت خراب دی. چې اوس موږ دې ځنه لاړ شو افغانستان ته، زمونږ خو بل فن ازده نه دی، زمونږ کاروبار شته نه، خطر سره مخ کیږو.
افغان سندرغاړي او هنرمندان وایي که افغانستان ته ستانه شي د نورو ستونزو سربیره به اولادونه هم ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګه بې برخې شي. دوی همداراز له هغو هیوادونو چې کډوال مني غوښتنه کوي چې د پناه غوښتنې کیسونو ته یې رسیدنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون په بېلابېلو ښارونو کې د افغانانو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. د روانې جنوري میاشتې په اومه په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت ویلي پاکستان په وروستیو ورځو کې لږ تر لږه 800 کسان نیولي چې ځینې ستانه کړي هم دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پخوانیو امنیتي ځواکونو، خبریالانو، مدني فعالانو په ګډون ډیری سندرغاړي او هنرمندان له افغانستانه ووتل او د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته کډوال شول. د طالبانو حکومت په تیرو څو باندې دریو کلونو کې په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولی او د موسیقي ډیر آلات او توکي سوځولي دي.
د پېښور علي محکمې دا یادونه هم کړې ده چې افغان هنرمندان کولی شي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یا UNHCR له لارې پناه وغواړي. که چیرته د دوی قضیې دوی میاشتې وروسته عمل نشي، نو د پېښور د علي محکمې د وړاندیز له مخې د پاکستان د کورنیو چارو فدرالي وزیر باید دوی ته اجازه ورکړي چې د پالیسۍ چوکاټ لاندې په لنډمهاله توګه په پاکستان کې پاتې شي. خو دغه وخت مشخص نه دی چې اوږدمهاله به وي که لنډمهاله، او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت به د افغان هنرمندانو د استوګنې موده تمدید کړي که نه کړي. د دې اونۍ ازادي راډیو مجله خپرونه مو هم دومره وه. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خپرونې مو خدای مل.
پیاله نسکوروم دې تشوم خودن نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیبا بدلوم دے قبلوم خودن نصیبا بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن تقدیر زولنے تے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑما زندان نڑو நடவோந்து நடவோந்து ஜிந்தான நடவோந்தே தேரவும் குதின ஜிந்தான நடவோந்தே தேரவும் குதின கலி நஸ்கோரவோந்தே தஷவும் குதின پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیبا بدلوم دے قبلوم خودن نصیبا بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق خالق میں ککرے سجدے تنا د پیدا کرے تندیا مت وندے لگوم خود نہ تندیا مت وندے لگوم خود نہ پیالے 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 نسکورو مت شو مت دن پیالے نسکورو مت شو مت دن تشو مت شو 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 مت شو مت دن 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 خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وندے لگوم خود نا تندیا مات وندے لگوم خود نا